د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو په یوه بل خبرونه کې مو زنوري است نوري هر کله کوم او ریچې د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرونه اعلان وکړ چې 1400 سرتیری به د روان کال تر جنوري په افغانستان کې پاتې شي. دا چې د افغانستان اوسنی امنیتي وضعیت په کتو د اوباما دغه پریکړه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده په دې اړه مو د یو کارپو نظر اخیستی. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهم نیمه کې درته خپرو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونه ته. افغان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د دې پریکړې هرکلی وکړ چې د 2010 میلادي کال تر جنوري خپل 1400 سرتیری په افغانستان کې پریږدي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سکاټلند ملي ټیم ته د اتاویا منډو په توپیر ماته ورکړه. د فرانسې یوې محکمې اووه تنه په سوریه کې د اسلامي دولت د وسله والې ډلې داعش د ملاتړ په جرم محاکمه کړل. د امریکا د متحدو ایالتونو د لومړي ځل لپاره د شمالي کوریا پر ولسمشر د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د دې پریکړې هرکلی وکړ چې د 2010 میلادي کال تر جنوري خپل 1400 سرتیری په افغانستان کې پریږدي. ولسمشر غنی پرون په ټویټر څرګنده کړه چې د باراک اوباما دا پریکړه د دواړو هیوادونو د ګډو ګټو خوندیتوب ته د امریکا تعهد څرګندوي. د امریکا ولسمشر پرون د افغانستان په اړه په وینا کې اعلان وکړ چې ځواکونه به د افغانستان د امنیتي قواو روزنې ملاتړ او هغوی ته د مشورې ورکولو چارې in jari sati.
From coalition bases in Jalalabad and Kandahar we'll be able to continue supporting Afghan.
Zimuk zuwa kuna bad Jalalabad aw Kandahar pa pawzi ardu ke pat shi aw da Afghanistan amniti zuwa kuno hawai aw azmakni mlatad bakawi muk badat ruzm par zidd amaliyatum mlatad kaw. اوباما مخکې ویلي وو چې د 2010 میلادي کال تر پایله به یوازې 15,500 سرتیری په افغانستان کې پاتې شي، خو پرون اعلان وکړ چې د لوړ رتبه امریکایي چارواکو د کانګرس د غړو او د افغانستان د حکومت د سپارښتنو پر اساس خپله پخوانۍ پریکړه بدله کړه. د ناتو د غړو هیوادونو مشران سبا د پولند په پلازمینه وارسا کې غونډه پیلوي چې د افغانستان وضعیت د بحث اساسي موضوع ده. په دې دوه ورځنۍ سرمشیزه کې به د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د حکومت اجرایه رئیس عبدالله هم ګډون وکړي. د افغانستان حکومت به د وارسا په سرمشیزه کې له ګډونوالو شپږ ځانګړې غوښتنې وکړي. د ناتو له غړو د افغانستان د حکومت مهمې غوښتنې دا دي چې د امنیتي ځواکونو روزنې تمویل او تجهیز جاري وساتي او د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره مرستې وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي د سرمشریزې په څنډه کې به له ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله سره ځانګړې خبرې وکړي. ټاکل شوې ده چې په پوځي چارو کې د افغانستان د ولسمشر د سلاکار سید حسین انوري مړی سبا خاورو ته وسپارل شي. د انوري جنازه به له هند په همدې ورځ کابل ته ولېږدول شي. سید حسین انوري چې د حرکت اسلامي ګوند مشري هم کوله له یوه کال راهیسې په سرطان اخته و او د سیشن بی په ورځ د هند په یوه روغتون کې ساه ورکړه. هغه په وروستیو کې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر، د کابل او هرات والي او یوه موده په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو د وکیل په توګه انکار کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سکاټلند ملي ټیم ته د اتاویا منډو په توپیر ماته ورکړه. دا لوبه د سکاټلند په مرکز ایدنبرا کې پرون تر سره شو. لومړی بیټنګ افغانستان وکړ. افغان لوبغاړو په 2.2 اورونو کې 188 منډې جوړې کړې او د باران له امله اورونه راکم شول، خو سکاټلندیان د افغانستان لخوا پیاوړي باولنګ ته ټینګ نه شول او ټول لوبغاړي په 2.1 اور کې وسوځېدل. د افغانستان او سکاټلند ترمنځ یوه ورځ مخکې هم یوه ورځنۍ لوبه د باران له امله مساوي پاتې شوې وه. تمه ده چې څلور ورځې وروسته افغانستان له آیرلند سره یوه ورځنۍ لوبه په بلفاست کې وکړي او تر دې وروسته افغان لوبډله به څو پرلپسې لوبې له آیرلند سره کوي. ناتو وایي راتلونکې اونۍ به له روسیې سره د خبرو نوی دور پیل کړي. ناتو مشران به د پولند په پلازمینه وارسا کې تر غونډې وروسته چې د اروپا په ختیځ کې د روسیې پر اقداماتو بحث کوي له روسي چارواکو سره وګوري. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون وویل داسې پریکړه شوې چې د ناتو او روسیې شورا د جولای په 14 په بروکسل کې غونډه وکړي. په دې غونډه کې به د ناتو د 28 غړو هیوادونو او روسیې استازي برخه واخلي. د 2014 میلادي کال د اپریل له میاشتې راهیسې چې روسیې د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین جلا او لزان سره یو ذکر د ناتو او روسي شورا لمړی غونډه کوي. د امریکا لوی څارنوالي لوریتا لونچ ویل د فدرالي پولیسو اف بی آی سپارښتنه منلې چې هیلری کلنټن بل شخصي ایمیلونو څخه د استفادې په خاطر رسما نه تورنوي. هغې پرون ویل دغه سپارښتنه یې ترلاسه کړې او هغه یې منلې او د دغې څېړنو په نتیجه کې به چې یو کال یې وخت نیولی هیڅ یو فرد هم رسما نه تورن کیږي. د اف بی آی د تحقیقاتو مشر جیمز کومی وړمه ورځ ویلي وو چې د ډیموکرات ګوند احتمالي کاندید کلنټن چې کله د بهرنیو چارو د وزیر په توګه دنده ترسره کوله له خپلو شخصي ایمیلونو د استفادې له امله له حده زیات بې احتیاطي کړې خو دی بیا هم د هغې پر ضد جنایي جرمونو سپارښتنه نه کوي. خبرونه لازه دی رډو اورئ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما موافقه وکړه چې په سوریه کې پر روانو پوځي عملیاتو کې به هماهنګي زیاتوي. کرملین وویل چې دواړو مشرانو ټلیفوني خبرې وکړې او اوباما ته ټلیفون هم پوتین کړی و. هغه له اوباما وغوښتل چې په سوریه کې له افراطي ډلو لکه د القاعده د څانګې النصره جبهې په څیر ډلو څخه د معتدلو ډلو په جلاتوب کې مرسته وکړي. د کرملین په وینا دواړو مشرانو دغه راز موافقه وکړه چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې خبرې د لسره پیل شي. سپین ماڼۍ وویل اوباما په دې ټینګار وکړ چې روسیه د سوریې پر رژیم فشار راولي چې تهاجمي حملې ودروي. دواړه مشران په داسې حال کې سره خبرې کوي چې د سوریې پوځ د 2 ساعتونو لپاره یو اړخیز اوربند اعلان کړی چې د جولای په اتمه تر نیمې شپې دوام کوي. د فرانسې یوې محکمې اووه تنه په سوریه کې د اسلامي دولت د وسله والې ډلې داعش د ملاتړ په جرم محاکمه کړل. دا کسان له 40 تر 28 کلونو عمر لري چې له 6 تر 9 کلونو په بند محکوم شوي دي. هغوی ټول د 2014 او 2014 میلادي کلونو ترمنځ سوریې ته تللي وو. په دې کسانو کې د هغې افراطي وسله وال ورور کریم محمد آغا هم شامل دی چې تېر منی د پاریس په حملو کې لاس درلود. د بلجیم پولیسو هم ویلي چې دوه مشهور کسانې د پاریس په حملو کې د لاس درلودلو په تور نیولي او فرانسوي چارواکو ته سپارلې دي. په پاریس کې تېر منی لږ تر لږه 130 تنه په وسله والو حملو کې ووژل شول. د امریکا متحده ایالاتونو د لومړي ځل لپاره د شمالي کوریا پر ولسمشر کیم جونګ اون او لږ تر لږه 10 نورو لوړ رتبه دولتي چارواکو بندیزونه ولګول او هغوی له بشري حقونو په جدي سرغړونو تورن کړل. د امریکا د خزانې وزارت پرون د شمالي کوریا په مشرانو دا بندیزونه اعلان کړل چې په حقیقت کې د شمالي کوریا پر رژیم د فشار زیاتولو هڅه ګڼل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی د دغو نویو بندیزونو په اړه په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل
whether it'll have a dramatic impact on Kim Jong Un and his decisions I can't
but there are dates nishu wala che dagh nawi bandizuna bad shamali korea par mashar Kim Jong Un aw de hega par preklo dramatic aghiz wakri da wazi khabar da che hega das yow mashar de che lamsawun ko iqdamat de makhniwi le paray le diru naliwalo hat sar muqawamat kade dai le hew hat sar che par de fishar ra wastlo che de khpul khalk le paray masulana preklo wakri khuda pa de manana da che da sam kar na de che tar sarakeegi. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مخکې په یو راپور کې کیم جونګ اون تورن کړی و چې له محاکمې پرته قتلونه کړي، خلک شکنجه کړي او شاقه کارونو ته مجبور کړي دي. او د پرتګال د فوټبال ملي لوبډله بلخره وتونه چې د اروپا د فوټبال جام فاینل ته لار پیدا کړي. د پرتګال د فوټبال ملي لوبډلې بیګا د ویلز لوبډلې ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه. د فرانسې او جرمني د فوټبال لوبډلې نن شپه سره مخامخ کیږي او ګټونکو لوبډلې به په فاینل کې د پرتګال په وړاندې لوبه کوي. د فرانسې او جرمني د لوبډلو سیالي د افغانستان په وخت د شپې په 11 بجو پیلېږي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غواړي به هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. اولانه خبرونه کې اوریدل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما پرون اعلان وکړ چې 3400 سرتیری به د روان کال تر جنوري په افغانستان کې پاتې شي.
The United States will maintain approximately 8400 troops in Afghanistan into next year through the end of my administration.
د افغانستان جمهور رئیس د اوباما د دې پریکړې هرکلای وکړ.
ما فکر میکنیم که حضور نیروهای آمریکایی به خاطر فراهم کردن همکاری‌های امنیتی و تکنیکی با قوای امنیتی و دفاعی افغانستان بسیار مفید است.
ده ولسمشر ویان هارون چخانسوری و دا چې د افغانستان اوسنی امنیتی وضعیت په کتو د اوباما دغه پریکړه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده په دې اړه مو د یو کارپو نظر اخیستی.
افغانستان اوزا مخ خرابې دوده او په دغه سي وضعیت کې افغان امنیتي ځواکونه او افغانستان د ملګرو ملتونو د نړیوال ټولنو بل خصوص د امریکا متحده ایالاتو ژمنو امرسته ته ډیر زیات اړین دي.
اختر مو هم نه دی هیر کړی، د خوست چارواکي خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي او وایي دوی کولی شي د اختر خوښي د امنیت په فضا کې ولمانځي. د اختر د لمانځه په اړه مو له یو دیني عالم سره هم مرکه کړې.
رسول علیه السلام مهربانی کوي چې کله یو مسلمان ته نه ښایي چې د درې ورځو نه اخواته د خپل په مړي باندې هغه څوک ورې وکړي، نو موږ ته هم دا لازمان ده چې د اختر د ورځو کې هغه ته فاتحه ورشو.
د انصاف په لټه کې او حقیقت سدې دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. د حقیقت سدې په اونیز پروګرام کې مو د صنعتکارانو د ټولنې له مشر سره د صنعتي فابریکو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي.
زموږ تقریبا 1200 فابریکې په غونډه افغانستان کې د سکوت سره مخامخ شوې. د دوه درې اساسي علتونه وو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما پرون اعلان وکړ چې 1400 سرتیری به د روان میلادي کال تر جنوري په افغانستان کې امپریږدي. اوباما مخکې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو سرتیرو شمیره 15,500 ښودلې وه. اوباما بیګا په تلویزیونی وینا کې وویل چې د خپل کاري دورې تر بشپړېدو به یوازې 15,500 د خپل کاري دورې د تر بشپړېدو وروسته بل ولسمشر به په دې اړه پریکړه کوي چې څه شمېر سرتیري په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې پریږدي. د اوباما د پرونۍ وینا په اړه نور جزئیات د فرشته جلالزی په رپورټ کې اوري.
باراک اوباما بلاخره په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د ماموریت په اړه اټکلونه پای ته ورسول او پرون یې اعلان وکړ چې په سپینه ماڼۍ کې د خپلې کاري دورې تر بشپړېدو به 1400 امریکایي عسکر په افغانستان کې پرېږدي. د امریکا ولسمشر څرګنده کړه چې دا پریکړه د افغانستان د حکومت هلته د میشتو قواوو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن، د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر او د کانګرس د یو شمېر غړو د مشورې پر اساس کړې ده.
اوباما وویل زه د خپلو ځواکونو د ماموریت په اړه تجدید نظر اعلانوم. امریکا به روان کال تر پایه او زما د خدمت د مودې تر بشپړېدو په افغانستان کې د 15,500 عسکرو پر ځای لږ تر لږه 1400 عسکر پرېږدي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې د ده د کاري مودې تر بشپړېدو وروسته به د هغه هیواد نوی ولسمشر په افغانستان کې د عسکرو د برخلیک په اړه پریکړه کوي. د امریکا د جمهوري ریاست انتخابات د روان میلادي کال د نومبر په میاشت کې کیږي. باراک اوباما به د 2019 میلادي کال د جنوري تر شلمې په واک کې وي او بیا به د جمهوري ریاست مسؤلیت نوی منتخب ولسمشر ته وسپاري. اوباما پرون له سپینې ماڼۍ په وینا کې څرګنده کړه چې امریکایي ځواکونه به د افغانستان د ملي اردو او پولیسو د روزنې او هغوی ته د مشورې ورکولو ماموریت جاري وساتي او د تروریزم پر ضد عملیاتو کې به هم ګډون ورسره کوي. ولسمشر اوباما زیاته کړه چې افغان امنیتي ځواکونه په تېرو دوو کلونو کې توانېدلي چې خپل مسؤلیت ښه ادا کړي، خو لا هم مرستې ته اړتیا لري.
Even as they improve, Afghan security forces are still not
افغان ځواکونه پیاوړي شوي، خو بیا هم هغومره چې اړتیا ده پر مخ نه دي تللي. زموږ په مرسته به هغوی په ډیرو برخو لکه د استخباراتي معلوماتو غونډول، لوجستیک، هوایی عملیاتو او شی قومندانۍ کې پرمختګ وکړي. ټاکل شوی چې ولسمشر اوباما نن په وارسا کې د ناټو تړون د غړو هیوادونو په سرمشري ځکه د ګډون لپاره پولینډ ته ولاړ شي. هغه څرګنده کړه چې د دې غونډې په څنډه کې به د افغانستان له ولسمشر او د حکومت له اجرایی رئیس سره جلا وګوري. دا سیاټکل کې چې د ناټو د مشرانو په غونډه کې به د افغانستان امنیتي ځواکونو سره د مرستې او له دې هیواد سره د ملکی همکاریو یو لړ نوې ژمنې هم وشي. امریکا له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې چې د دې هیواد تر ټولو اوږده جګړه بلل سوی تقریبا 1,000,000,000,000 لګولي او 2,200 عسکر یې هلته وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو قرباني نشي هیرولای، خو که چیرې د هیواد ته شا واړوي افراطي ډلې لکه القاعده او داعش به یو ور بیا دواړو هیوادونو ته جدي ګواښ پیښ کړي. له دې امله ولسمشر اوباما له افغانستانه د امریکا پر دوامدار ملاتړ ټینګار وکړ او څرګنده یې کړ چې افغانستان به تل د امریکا ستراتیژیک ملګری هیواد وي.
و مردل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما بل اخره اعلان وکړ چې په افغانستان کې به تشمیر سرتیری راتلونکي کال تر لومړی پورې پریږدي. تر جنوري اعلان وکړ چې 1400 سرتیری به په افغانستان کې پریږدي. مخکې د 15,000 سرتیرو د پاتې کېدو ویل شوی وو. اوباما په خبرو کې په څرګندونو کې دغه راز وویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت ته په کتو او دغه راز د افغانستان د حکومت او د پوځي قوماندانانو د سپارښتنې په اساس دغه پریکړه کړې ده. د افغانستان جمهوري ریاست هم د باراک اوباما د وروستۍ پریکړې هرکلی وکړ. څو شېبې مخکې مو د ولسمشر له ویان هارون چخان سوري سره خبرې وکړې.
دولت افغانستان و به خصوص رئیس جمهور افغانستان تصمیم رئیس جمهور اوباما را به خاطر تمدید ماموریت 8400 نیروهای امنیتی امریکا در ترکیب حمایت قاطع را استقبال میکند و ما فکر میکنیم که حضور نیروهای امریکایی به خاطر فراهم کردن همکاری های امنیتی و تکنیکی با قوای امنیتی و دفاع افغانستان بسیار مفید است و میتونند که افغانستان در بخش های مختلف همکاری کنند در مبارزه مشترک با تروریسم که ما داریم و در منطقه و در جهان میشه که ثبات به انجام دهد.
د ولسمشر ویان هارون چخانسوری و خغلی چخانسوری د غراز ویل چې افغان ولسمشر اشرف غنی به د پولند په مرکز وارسا کې د ناتو د سرمشیزه کې د ګډون لپاره نن پولند ته روان شي. ټاکل شوی ده چې دا غونډه سبا په پولند کې پرانستل شي. دوه ورځې دوام کوي. د حکومت اجرایه رئیس هم دې غونډې ته بلل شوی. له ښاغلي چغانسوري سره بشپړه مرکه زموږ په بلا دري خپرونه کې اورېدلی شي. خو بیا هم په موضوع کې تم کیږو. لکه څنګه چې مو واورېدل د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون اعلان وکړ چې 1400 سرتیری به د روان کال تر جنوري په افغانستان کې پریږدي. د هغه پریکړه وه چې د ناتو نور غړي هم ورته سترګې په لاره وو. د ناتو د سرمشریزې مخکې اوباما په دې اړه چې په افغانستان کې خپل حضور تر کومې کچې ساتي دا پریکړه اعلان کړه. د ناتو په سرمشریزه کې به هم د افغانستان د امنیتي وضعیت او په دې هېواد کې د ناتو د دوامدار ماموریت پر مسلې خبري وشي. دا هغه مسائل دي چې بیا هم فرشته جلال زئی په افغانستان کې د ناتو له پخواني سلاکار شفیق همدم سره په مرکه کې مطرح کړي او په پیل کې له ښاغلي مترم همدم څخه پوښتنه کړې چې د اوباما دغه وروستی اعلان د افغانستان لپاره څومره مهم دی. ښاغلي همدم په ځواب کې وویل
ډېره یو ښه وینا وه او د افغانستان دپاره یو ښه زیری و د اختر په ورځ کې، ځکه چې تاسو بهتره معلومه ده چې افغانستان اوضاع مخ په خرابېدو ده او په دغسې وضعیت کې افغان امنیتي ځواکونه او افغانستان د ملګرو ملتونو د نړیوالو ټولنو بالخصوص د امریکا متحده ایالاتو ژمنو او مرستو ته ډېر زیات اړین دي.
نو اوباما خو بیا هم اسکر کم کړي دي، دا نو ته ولې فکر کوې چې د خوشبینۍ وړ ده؟
اصلي هدف دا و چې اوباما په راتلونکي کال کې حتی په 100 کال کې دغه ځواکونو شمېره 1000 تنو ته راټیټه کړي. بیا وروسته د اوباما موقف دا و چې دغه ځواکونه 15,500 تنو ته راکوزه کړي. که هغې تصمیم ته وګورو او اوسني تصمیم ته وګورو نو دا تقریبا 8 چنده له هغې اصلي تصمیم څخه ده چې امریکا تیر کال او په 2014 کال کې نیولی و. هم حکومت وتوانېده او هم دلته سناتوران او سیاسیون وتوانېده چې د امریکا ملت او خلکو ته دا قناعت ورکړي چې سره له ده چې 15 کاله موږ په افغانستان کې د امریکایانو قرباني ورکړی، افغانستان کې افغانانو قرباني ورکړی، نو د دغې 13 کالو د لاسته راوړنو د خوندي کولو دپاره د دغې ځواکونو موجودیت په افغانستان کې بالخصوص په دغسې وضعیت کې چې په افغانستان کې داعش پیدا شوی، بېرته په افغانستان کې د القاعده او تروریستي ډلو تهدیدونه ډېر شوي دي او افغانستان د ګاونډي هېوادونو تر مستقیم تهدید لاندې ده.
خو شفیق صاحب، یو څوک به دا استدلال وکړي چې په امریکا کې د اوباما د حکومت څو نورې میاشتې پاتې دي، نوي انتخابات را روان دي او دا پریکړه بدلېدلی سي، نو دا څومره د خوشبینۍ وړ ده دا کار؟
او البته دا یو ډېره جالبه پوښتنه ده، په دې خاطر چې لا اوسه پورې د امریکا انتخابات نه دي شروع شوي. که چیرې دیموکراتان بیا دغه حکومت وګټي نو په دې معنا چې دیموکراتان خو بیا خپل ستراتیژي تداوم او دغه سلسله ته ادامه ورکوي، یعنی په دې معنا چې دیموکراتان هم وګټي نو د افغانستان لپاره د امریکا ژمنی تضمین دي، او که چیرې ریپبلیکنان وګټي یا جمهوری خواهان وګټي هغه خو لا څرګنده خبره ده چې هغوی تر دې هم د ډېرو زیاتو ځواکونو او مرستې غوښتونکي دي د افغانانو دپاره.
شفیق همدم صاحب، تاسې په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د سلاکار په توګه کار کړی او د ناټو د غړو هیوادونو مشران په وارسا کې د جمعې او شنبې پر ورځ پر افغانستان خبرې کوي، دا غونډه ستاسو له نظره ولې مهمه ده د افغانستان لپاره؟
دا د افغانستان لپاره یو ډیره حیاتي غونډه ده، او په دغه غونډه کې د ناټو د 38 غړي هیوادونو د جمهوریتونو ترڅنګ ملګرو ملتونو نماینده، د اروپا د اتحادیې نماینده، او همدارس د نور نړیوالو ټولنې مشران هم ګډون کوي. په دغه وخت کې چې خوشبختانه امریکا هم خپل اعلان وکړ مخکې د دې نه چې دا غونډه د جمعې په ورځ د افغانستان په اړه باندې پیلېږي، نو اوباما دغه مشري او دغه پیش قدمی واخیست او خپل ژمنی هم پی تاکید وکړ او هم اعلان وکړ چې د راتلونکي کال لپاره هم د افغانستان لپاره ژمن دی. نو دا د نورو غړي هیوادونو د مشرانو لپاره هم د تشویق وسیله ګرځي او هم دوی ته لاره برابروي چې دوی هم خپل ژمنی د افغانستان د حکومت او د خلکو لپاره نور هم وسعت ورکړي، او هغه ژمنی چې د ټوکیو په کانفرنس کې، د شیکاګو په کانفرنس کې، د لندن په کانفرنس کې دوی کړي، بر علاوه دغه توقع هم کیږي چې دوی نور ژمنی هم د افغانستان امنیتي ځواکونو سره بالخصوص په مالی برخه کې او همداراز د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په برخه کې وکړي، چې دا د افغانستان لپاره یو ډیر لوی زیری ده.
په افغانستان کې د ناتو پخوانی سلاکار شفیق همدم چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د وروستۍ پریکړې په اړه نظر څرګندوه. اوباما پرون اعلان وکړ چې 1400 سرتیري به د روان میلادي کال تر جنوري په افغانستان کې پرېږدي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا د اوباما دا پریکړه د افغانستان امنیتي وضعیت ته په کتو مهمه ده؟ کیدای شي په افغانستان کې د امن له ټینګښت سره مرسته وکړي. په دې اړه خپل نظر سره شریکولی شئ. د افغان بیسیم 1300 شمیر لاري پیغامونه راوستوي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فدین زیاد ایداد باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امویده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې.
نن د ازادۍ په څپو کې اونیز پروګرام ورده. نو اوس هم د اختر په مناسبت راپورونو او مرکو ته مخه کوو. د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په خوست کې هم د اختر لومړۍ ورځ د امنیت په فضا کې تیره شوه. د خوست ښاریانو، د خوست ولایت اوسیدونکو د کوچني اختر په شپو ورځو کې د امنیتي ځواکونو د امنیت د ټینګښت څخه ډیر خوښ وو. نجیب الله خیل پرې رپورټ لري.
د خوست چارواکي وایي چې د امنیتي ادارو لخوا په یاد ولایت کې د کوچني اختر د لمانځنې په خاطر کلک تدابیر نیول شوي او خلک کولای شي په ډاډمنه فضا کې د اختر خوشحالۍ تجلیل کړي. بل لوري ته د خوست اوسیدونکي وایي چې دوی د اختر په شپو ورځو کې یو شمېر ځانګړي تفریحي پروګرامونه چمتو کړي او همدارنګه به له خپلو دوستانو او خپلوانو سره اختر مبارکي کوي. د چهارشنبې په ورځ خوست والي حکم خان حبیبي آزادۍ راډیو سره په خبرو کې خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړ.
په خوست کې لله الحمد د اختر نیکمرغه مراسم په ټولو ولسوالیو کې د امنیت په فضا کې، د خوښۍ په فضا کې، بدون د هر نوع تهدید وغنه ان شاء الله سرته رسیږي او روان دي. تر اوسه پورې هیڅ نو ستونزه موږ په خوست کې نه لرو. د اختر د لمانځه د ادا او د اختر د خوښیو د مراسمو د ښه تطبیق او تیرېدو په خاطر باندې په ټول خوست کې اړین امنیتي تدابیر تر لاس لاندې نیول شوي. دوی په ډاډه زړونو سره خپل د خوښۍ مراسم ولمانځي.
د خوست یو تن اوسیدونکی محمد رحمان ایاز وایي چې د خپل همزورو سره ملو او تفریزیونو ته پروګرامونه جوړ کړی دي.
پلان لرو چې د خپل خپلوانو ملګرو سره د اختر مبارکۍ ته لاړ شو او د غرض د وزوان په صفت ملو ته لاړ شو، تفریزونو ځایونو ته لاړ شو، د اختر دغه خوندوري شي بل خوندوري کړو.
د خوست یو بل تن ځوان کبیر مشفق په خپل خبرو کې له خوابدو خلکو غواړي چې د کوچني اختر په درناوي دي یو بل ته بخښنه وکړي.
خوست کې ګڼ شمېر ځوانان راوتي دي میلې کوي، اتڼونه کوي، دغه اختر په خوښۍ سره نمانځي. د وزوان په صفت مې له مخالف وسلوالو همداشان هغه کسان چې په خپل منځ کې د دوی ترمنځ اختلافات دي، د کوچني اختر په دې مبارک شپه ورځ کې ورته د پایټکې کېږدي، نور دغه د سولې په ټغر په خپل منځ کې را سره کېني.
لیکوال او ژورنالیست زاهد شاه انگار بیا خلکو غوړي چې په خپلو کې د مینې او دوستۍ ژوند وکړي.
د دې اختر ورځې په خوشحالۍ کې په لمانځنه کې ټولو خلکو ته ټولو مسلمانانو ته په کار ده چې د زړونو نه کرکه رخه نفرت عداوت لرې کړي او د دې په ځای په کې د مینې ورورۍ محبت انس او الفت زړې وکړي.
د شړۍ منګل په نوم یو قومي مشر چې د اختر د لمونځ لپاره د خوست مرکزي جامع جمعه ته ورغلی و وایي د امن قول لپاره باید قومي مخور او دینی عالمان حق وینا وکړي.
که قومي مشرون دي او که علما کرام دي دا ټولونه زما دا غوښتنه ده چې حق بیان کړي، حق وغواړي، حق ورسوي، د حق نه دفاع وکړي.
مدني فعال سپین روان ورزی وایي چې د امنیت ټینګول کړي وي خو د پوځي ادارو قانوني مکلفیت دی. بل لوري ته که چیرې خلک د پوځي ادارو سره نږدې همکاري ونکړي نو خوست چې د قبایلي سیمو سره پر اوږده پوله پروت دی د خلکو امنیت له ګواښ نه شي ژغورل کېدی. نو د خوست د امن لپاره د امنیتي ادارو بیداری او د خلکو همکاري اساسي شرطونه دي.
دینی عالمان وایي ټول مسلمانان باید د اختر په ورځو کې خپلې کینې ختم کړي. محمد حدیث پردیس له دینی عالم عبدالسلام عابد سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې مسلمانان باید د اختر جشن څنګه ولمانځي. ښاغلي عابد په ځواب کې وویل:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقين شخصر ده هغانيك و بختاور و ورزن ده چه رسول عليه الصلاة والسلام ده حقه ده خواهي اعلام خيره او ده سنوما رفعر مال چه تاستا الله قبل دو ورزن نور و خاطر بانه دو ورزن ده خواهي تشتر کرده چه غلوي اختار او کنكا اختار مطابيل چه اول ده کنكا اختار ده خاطر من تجلده و چه رب العالمين من تكتاب را فنسيب کرده او د کتاب د شکرانې په اساس قانون یو میاشت روژه ونیوله او روژه د خپل افطاره و په دې خاطر باندې خدای پاک موږ ته قانون دا کړ، لارښود یې راکړ، د ژوند مشال او د ژوند منهج را په برخه کړ.
د اختر په ورځو کې زموږ ډېری هیوادوال د فاتحې لپاره ځینو کورنیو ته ځي د غمرازۍ لپاره، دغه مسله څومره دینی اړخ لري؟
الحمدلله دینی ورځ ده او مسلمانان دین په شمول باندې باور لري چې ټول اړخونه د ژوند هغه کې رانغښتي دي. نو یو بل سره تګ را تګ دا مسنون عمل دی، شرعي عمل دی او رب العالمین چې مسلمانان ته د دې ټولو پاداش ورکوي. یو رسول علیه الصلاه والسلام مهرباني کوي، تبسم وکړه علی وجه اخي که صدقه، یو خندا چې ته د یو مسلمان په مخ باندې کوي همدغه هم تا ته ثواب دی. نو دا خلا پرې چې یو مسلمان دی، یو مسلمان کور ته ورځي، دغه پښتنه وسخه کوي، هغه ته مبارکي وایي، د دغه دغسې یو ستر عمل چې یو میاشت روژه ونیوه د الله پاک د کتاب د نزول په خاطر باندې تعبیده چې دا یو مسنون عمل شرعي عمل دی.
بعضې خلک په خپلو کې خفه وي یا یو بل ته یې کینه په زړه کې وي، فکر نه کوي چې د اختر ورځې یو ډېر مناسب وخت ده تر څو دغه مسایل له یو بل نه خفګان لرې کړي او یو بل راضي کړي.
رسول علیه الصلاه والسلام مهرباني کوي چې هره دوشنبه او پنجشنبه د مسلمانانو اعمال الله خاطزی. الله پاک دستور ورکړي هغه څوک چې د خپل منځو کې شخړه کړې ده او یا د بل څه زړه کې نه لري، دا خو اعمال الله پاک نه قبولي. نو ما ټول مسلمانانو ته دا خواست دی چې دغه روژه ونیول، طاعتونه وکړ، قرآن تلاوت کړ، د دې روژې ثواب هغه وخت واخلي چې د خپل زړه نه کینې، دښمنۍ، کرکې لري. که دا شی لري کړي نه، رب العالمین د دوی روژه نه قبولي، د دوی طاعتونه نه قبولي، دا ټول موقوفي تر څو چې دوی یو بل ونه بښي.
عابد سه محترم، هغه کوم موارد دي چې د اختر په ورځو کې معمولا هغه باید ونه شي او مسلمانان هغه عمل ونه کړي؟
اصلا په اسلام کې ټول هغه اعمال چې هغه ناروا دي په اختر کې، په غیر اختر کې ناروا دي. موږ داسې نه شو کولی چې یو شی وس روا وبولو او سبای هغه ورته چې هغه بخت نه دا جواز نه لري، بلکې محرمات په مجموع کې چې چه شی دي، قمار، شراب، زنا، قتل او بدبختی، کرکه، دا ټول ناروا دي، هم په اختر کې هم په غیر اختر کې.
با وجود دې چې دغه موارد تاسو اشاره وکړه، یعنی دینی علما همیش په دې باندې تاکید کوي، خو بیا هم ولې په اخترونو کې یعنی خلک زی فاتحو په مراسمو کې یا غمرازی کوي یا نور هغه موارد چې په اسلام کې هغه ځای نه لري دغه سه موارد ته، یعنی دا موارد تر سره کوي؟ اله تسلی تاسو په څو کې ګورئ؟
فعلاً موږ متاسف یاست چې دغه سه خواهی ورځ که مسلمانان بیا هم یو بل ته په خاطر دی باندې هلته لاړ شي، یو بل ته خواهی ورو بخي، هلته لاسونه سره جګوي او فاتحي اخري او صاحب مزدار هغه ته خپل په کور کې فقط یو څو دانې سپینه ګوره یې هغه کېښودلې اوسېږي او کالي یو تعداد نه وباندي. دا ټول مخالفت د شریعت نه دی،
رسول علیه الصلاۃ والسلام مهربانی کوي چې کله یو مسلمان ته مخایي چې د درې ورځو نه آخوا ته د خپل په مړي باندې هغه څوک ورې و. نو موږ ته هم دا لازمنده چې یو چا چې مړی مخکې تیر شوی وي د هغې درې ورځو نه مخکې ورباندې تیر شوی وي د اختر په ورځو کې هغه ته فاتحه ورشو.
دینی عالم عبدالسلام عابد چې له اسلامي پلوه یې د اختر پر دود او دغه ورځ جشنو رڼا اچوله. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما پرون اعلان وکړ چې 8400 سرتیری به د روان کال د نوي کال تر جنوري په افغانستان کې امپات شي. افغان ولسمشر هم د امریکا د ولسمشر د دې پریکړې هرکلی وکړ. د ناتو د غړو هیوادونو مشران سبا د پولند په پلازمینه وارسا کې غونډه پیلوي چې د افغانستان وضعیت د بحث اساسي موضوع ده. تکل شوی چې په پوځي چارو کې د افغانستان د ولسمشر د سلاکار سید حسین انوري مړی سبا خاورو ته وسپارل شي. انوري جنازه به له هند په همدې ورځ کابل ته ولېږدول شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سکاټلند ملي ټیم ته د 8 منډو په توپیر ماته ورکړه. ناتو وایي راتلونکې اونۍ به له روسیې سره د خبرو نوی دور پیل کړي. د امریکا لوی څارنوالۍ لوري ته لونچ ویل د فدرالي پولیسو FBI سپارښتنه یې منلې چې هیلري کلینټن به له شخصي ایمیلونو څخه د استفادې په خاطر رسمن نه تورنوي. د فرانسې یوې محکمې 8 تنه په سوریه کې د اسلامي دولت د وسله والې ډلې د ملاتړ په جرم محاکمه کړل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما موافقه وکړه چې په سوریه کې په روانو پوځي عملیاتو کې به هماهنګي زیاتوي. د امریکا متحده ایالاتونو د لوملیز د لپاره د شمالي کوریا پر ولسمشر کیم جونګ اون او لته لګه لس نورو لوړ رتبه چارواکو بندیزونه ولګول او هغوی له بشري حقونو په جدي سرغړونو تورن کړل. او د پرتګال د فوټبال ملي لوبډله بلاخره وتوانېده چې د اروپا د فوټبال جام ته لار پیدا کړي. پرتګال پرون ویلز ته د 2 ګولونو په ورکولو ماته ورکړه. د افغانستان او نړۍ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. غوړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.org یا azadiradio.com. وړاندې د انصاف پلټکې او حقیقت څه دی دوه 19 پروګرامونه درته خبرو. د حقیقت څه دی په 19 پروګرام کې مو د صنعتکارانو د ټولنې له مشر سره د صنعتي فابریکو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي.
زموږ تقریبا 1200 فابریکې په غونډ افغانستان کې د سقوط سره مخامخ شوې دي. دوه درې اساسي علتونه وو.
مخکې له دې چې 19 پروګرامونو ته وار ورسیږي یوه نړیواله موضوع راخلو. د برېټانیا حکومت د عراق په جګړه کې د شاملېدو په اړه له وکلنې څېړنې وروسته خپل راپور خپور کړ. په راپور کې ویل شوی چې د هیواد مخکې در دی چې د صدام حسین د رژیم د بې وسلې کولو ټول سوله ییز امکانات په کار واچوي د جګړې ډګر ته وردانګلې دي. راپور د جان چولکوټ په نوم خپور شوی چې د دې څېړنې مشري یې کوله. له 150 عیني شاهدانو سره یې خبرې کړې او د عراق د جګړې په اړه 1.5 لک اسناد کتلي دي. د دغه راپور په ځواب کې د برېټانیا پخوانی صدر اعظم ټونی بلیر وویل د عراق د جګړې په اړه هیڅ ډول معلومات له کابینې او پارلمانه پټ نه و ساتل شوي او په جګړه کې د برېټانیا د ګډون لپاره دروغ نه دي ویل شوي. جزئیات د فرشته جلال زی په راپور کې اوري.
د برېټانیا پخوانی صدر اعظم ټونی بلیر د چلکوټ چرنیز رپورت په ځواب کې ویلي چې د عراق په جګړه کې د ګډون لپاره د خپلې پریکړې بشپړ مسؤلیت اخلي، خو دا یې منلې چې د عراق د جګړې د پیل لپاره ورکړ شوي استخباراتي معلومات ناسم وو. بلیر دا ایداوی هم رد کړي چې په عراق کې د تروریزم د پراختیا یو لوی دلیل هلته د نړیوالو ائتلافي قواو د پوځي عملیاتو پیل وو. ټونی بلیر وویل
The mistakes on planning and process I absolutely acknowledge.
زه بالکل دا منم چې د دې ماموریت په پلان او د ترسره کولو په بهیر کې تېروتنې شوې دي. زه د دغو تېروتنو بشپړ مسؤلیت اخلم، خو زه فکر کوم چې دا هم غلطه خبره نه ده چې موږ سمه پریکړه کړې وه. ټونی بلیر هغه مهال د برېټانیا صدر اعظم او د صدام حسین د رژیم د ړنګولو لپاره یې د امریکا په مشرۍ له ائتلاف سره د یو ځای کېدو پریکړه کړې وه. بلیر د پریکړه د صدام د رژیم له لوري نړیوالې سولې ته د رښتینې تهدید، هلته د تروریستي ډلو د پیاوړي کېدو او د ډله ییزې وژنې د وسلو د شتوالي په څیر خبرداریو له امله کړې وه.
د عراق د جګړې په اړه د برېټانیا د حکومت څیړنیز رپورت په 6,200,000 ټکو کې خپور شوی چې د برېټانیا د پخواني صدر اعظم ټوني بلیر پر کار رڼا اچوي. د دې څیړنیزې کمیټې مشر جان چلکوټ پرون په لندن کې د خپل رپورټ د پایلو د اعلان پر مهال وویل چې د برېټانیا حکومت مخکې تر دې چې د صدام حسین د رژیم د بېوسلو کولو بهیر په بشپړ ډول سرته ورسیږي په جګړه کې د ګډون پریکړه کړې وه.
In 2003, for the first time since the Second World War,
د برېټانیا حکومت د دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په 2003 میلادي کال کې د یو خپلواک هیواد په اشغال کې برخه واخیسته. دا ډېره ناوړه پرېکړه وه. په 2003 میلادي کال کې د عراق د جګړې پیل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د لوی اکثریت ناتړ نه و ګټلی. له دې امله د برېټانیا دې رپورټ د امنیت شورا د صلاحیت په اړه د هغه مهال د حکومت پر دریځ هم پوښتنې ولاړې کړې دي.
In the absence of a majority in support of military action, we
جان چلکوټ وایي له دې پرته چې د امنیت شورا لوی اکثریت د جګړې د غوره کولو ملاتړ وکړي، موږ داسې انګیرو چې برېټانیا په حقیقت کې د امنیت شورا د صلاحیت په وړاندې بې پروايي کړې ده. د برېټانیا د حکومت په دغه څېړنیز رپورټ کې ویل شوي چې ټوني بلیر په عراق کې د پوځي عملیاتو تر پیل 8 میاشتې مخکې له د امریکا پخواني ولسمشر جورج ډبلیو بوش ته ډاډ ورکړی و چې په هر حالت کې به ورسره ولاړ وي. د دوی په وینا بلیر په دې ډول برېټانیا د عراق له لوري د ستر ګواښ لښتوالي پرته د جګړې ډګر ته ورګډه کړې وه. د برېټانیا محافظه کار صدر اعظم ډیوډ کامیرون پر نو ویل هغه کسان چې د عراق په جګړه کې د ګډون لپاره یې مثبته رایه ورکړې وه باید ټول په دغه ملامتۍ کې شامل سي. ډیوډ کامیرون پر دې مسله د خپل پارلمان د استازو په مجلس کې د دوه ورځني بحث وړاندیز هم وکړ او وی ویل چې د عراق په څیر خطرناکو حالاتو کې د دقیقو کړنلارو په موجودیت کې هم د بری تضمین ګران دی. د عراق په جګړه کې ګډون په برېټانیا کې له لانجمنو سیاسي مسلو ګڼل کیږي. په برېټانیا کې د عراق د جګړې په اړه د دې نوي رپورټ تر خپرېدو وروسته د جګړې ضد لاریونونه هم وشو او یو شمېر لاریون کوونکو د ټوني بلیر د محاکمې ژغ هم اوچت کړ. په عراق کې د وژل سویو 109 برېټانوي عسکرو د کورنیو غړو هم د دې رپورټ تر خپرېدو وروسته په لندن کې غونډه کړې وه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالرحمن همدرد لکندهار لیکي زما په نظر اوباما ډیره پر ځای پریکړه کړې ځکه افغان ځواکونه هر ډول همکاري ته اړتیا لري. عمر جان لکندهار بیا لیکي چې 7000 ځواکونه په افغانستان کې څه وکړل چې 8300 به وکړي. محمد ولی همت له هلمند لیکي تر هغه چې په افغانستان کې یو امریکایي عسکر وي سول برانه شي. مریم سادات له میدان وردګو لیکل امنیتی ځواکونو څخه ډیر مننه کوم چې امنیت ډیر پام کړی چې خلک اختر په خوشحالی کې اول منځي. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسماته سواتل شمیرې له لارې مو راستولي وو پیغامونه زخت زیاتی موږ هم هرومرو په پروګرامونو کې درته خبرو. نور راپور نو مطالبه ته وخت نه دی پاتې. خو د ازادي رادیو 219 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې دې چې د حقیقت څه دی 19 پروګرام او چې په افغانستان کې د خصوصي سکتور په تیر بیا د صنعتي فابریکو د وضعیت په اړه زیات معلومات ترلاسه کړي په مکړې د انصاف په لټه کې 19 پروګرام ته.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بلی دي نمې څوک ما پرې دا ورې خدای راستي کوز ما د یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویګرې کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو منای خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بدلی وسی. دوستانو میلمنیم چې دروژې مبارک میاش په خیر تیر شوی وي، عبادتونه مو قبول او د نیکمرغه کوچنی اختر در رسیدل په مناسبت تاسو ټولو ته د زړه د کومې مبارکي وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د لغمان ولایت د اوسیدونکو ملک عبدالرقیب سنځر اخیستی ده. ملک صاحب پخوا لازادی رادیو سره اړیکه نیولې وه، ستونزه اداره چې و پروژه را په لغمان ولایت کې چې د استنادي دیوال چې هلته د خلکو کورونه د اوبو له ګواښ سره مخ دي، دغه ستونزه ملک صاحب موږ سره شریکه کړې وه. موږ د کلو او پراختیا وزارت سره شریکه کړه، هغوی وویل چې ملک صاحب راشي د دوی ستونزه به واره شي، خو ملک صاحب وایي چې د دوی ستونزه نه ده واره شوې. راځئ واورو چې ملک صاحب مراجعه کړې نه ده کړې او که څنګه چې دوی وایي چې د دوی ستونزه ته رسیدګي نه ده شوې.
زه ملک رقیب عمدار ملکزی د قرغیو ولسوالۍ د انکشافي شو راغلی د لغمان دی ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم.
بله ملک صاحب، څه ستونزه ده؟ بیا هغه پخوانۍ ستونزه خو موږ د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت د ویان سره خبرې کړې وې، هغوی شتوی د مراجعه وکړي دا ستونزه به واره شي.
تورمان صاحب ګدای تاسو په گفتې سره زلاله ما په مغه وخت او هغه ته وزارت انکشاف دیهات ته مگر متا سے پانا چی یو ویل کاپی دی عریضه به ورک یو پارزان لا سورج باد ولې کرا کلا سورج باد چلا سماګه کاپی املال پسې بل خو خلا سید سے بدل تو ان سلور دل عریضه نو سلور والا ورکه سولې او کم کار کم نتیجه ونه مو مو نه نتیجه ور کړلا نو ماګه چې زمنګ دا ساده نو ماګه تکرا دي سید هیڅ کار پینې د سوای او زمنګ د ولس خلق ډیر زیات تاګه یا دا دا تکلیف په دې په خاطر چې ما خو مخکې تاسو ته ویل چې زما کې وړي وو په کورو باندې دا وب سمیدا په دې وخت او خيزي هم دا تورمال پې
دا دقیق کم زیاده ملک صاحب
دا قبيله لمته قرغيو ولسوالي
نو په ډېرې راضي په سین کې
او سین کې وب څنګه چې تورمال صاحب دا خو هغه دا سین دا ازم زما کې وله هغه زما کې خطوله ویولې دا خلور کال مخکې دا سروي ډیزاین سوې دا هغه مگر دا خلور کلو کې اجرات ونه سو او دا زل هم ما غدا لاړو پکا کاسې یخو باندې ولې ګمر ته کې د پوس وکړم دا څنګه نور ځات خلاص ولس تا ګپ ورکوا او دا زلی تورمان سره د کې زمو غوښتنو ته تاسو ته وسید دا دولت نو ته هغه ونه وای مثبت جواب ونه وای نو ان شاء الله چې ولس د خپل جهاد غوښتن کړه او ولس د دولت د ولس سره جوړ ده او ولس بخپل حق وغواړي او کچې ته د ولس حق په دې وخت کې ورنه کې په دې خطر کې دوه ته مخامخ ده او دوه کور نظم کې خو یو او تا کور نه وړي نو په دې کې چې دولت موږ سره کومه کوي نو ولس بخپل د حق نه دفاع کوي او د کابل او د جلال آباد لوی لار و وتړي دي.
ملک صاحب دا فکر نه کوي چې سیمه ایز ادارې له خوا د ستونزې د واري برخه کې اقدام وشي دا به خوي که څنګه؟
هغه د ستاسو تورمان صاحب چې دا هغه ټول د همدغه ادارې له خوا نه پرځندل ولسوالۍ له خوا نه همدغه ولایت ته ولایت نه تلې وزارت ته دا خو دلته نور کوم هغه نسته چې دې خوانه اوسي چون د ستادونه هغو سره دي کار هغو سره ده بودیجه هغو سره ده پیل د کار هغو سره ده هغه کولی شي چې فرضاً هماغه اسنادونه هغه چې فرضاً ریاست مالی ته بلته ووایي چې ورور دته بودیجه ورکړي چې دغه پروژه د خلکو اجرا شي او دا خلک د اوبو نه هغه چې په امان دې خطرې نه نو ټول کار په وزارت کې ده په دې محلي په ولایت په ولسوالۍ کې خو شیانه صحیح دي چې هماغه څه کاپي شوی او اسنادونه تلې وزارت ته
د انصاف پلټکه
د ملک صاحب عبدالرقیب سنځم واوریدله. بیا ځنیمو د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت ویان خاغلی اکبر رستمی په دې اړه وغږولو. خاغلی رستمی د دغه ستونزې په اړه ازادي رادیو ته وویل
وزیر شیون شوم د هم د مجلس مشرانو جرګه وضاحت داد یک تعداد کسا که در گذشته مثلا آمده خواهان
د کلیو پراختیا وزیر په مشرانو جرګه کې په دې اړه وضاحت ورکړ چې یو شمیر سیمه ییز مسؤلین که هغه هر څوک دی په تیره کې راغلي او غوښتنه یې کړې چې یو پروژه لرو او دا باید سروې شي. دا پروژه سروې شوي خو په دې معنی نه ده چې په بودیجه یا پلان کې شامل شوه. نو دا پخوانۍ ستونزې دي چې په بېلابېلو ولایتونو کې پروژې سروې شوي خو پیسې ورته نشته او د کال په بودیجه کې نه دي شاملې شوې. خو د تېر یو کال راهیسې هیڅ یوه پروژه مخکې له دې چې د بودیجې په اړه فکر وشي نه ده سروې شوې. په لغمان ولایت کې ډیرې داسې سیمې شته چې د سیلاونو له ګواښ سره مخ دي، خو زموږ ورته امکانات نه لرو. موږ د خپلو امکاناتو او د هغې بودیجې له مخې چې پارلمان یې موږ ته ځانګړې کوي خپل پلان مخته وړو. د استنادي دیوالونو په برخه کې یوازې د کلیو پراختیا وزارت کار نه کوي، په دې برخه کې نورې ادارې هم شته چې کار کوي. دوی راغلل، ما اړوندو مسؤلینو ته ولیږل. په دې پروژه کې نورې تخنیکي ستونزې هم موجودې دي چې زه به په دې اړه له مسؤلینو سره خبرې وکړم.
برای مسئولین مربوطه روانشان کردم که چی مشکلاتی در گذشته وجود داشته. خوب است که ممیره بپرسم.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغی پسې ورشه بلو یغی پسې ورشه بلو یغی پسې ورشه امدی کړه باندې ورست تیر شي او ناهیل به تخ خپل کور ته راځم. کوتی
ازری په ویډر کوه ازر کې ان شاء الله مونږه ژوندونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا ود دیونه خبرونه چې تاسو واوریدل ازادي رادیو هڅه کوي چې ستاسو ستوندې د مسول چارواکو تر غوګونو ورسوي او مهلم دا چې ساسې د سونزو د واری په برخه کې اقدامات وشي. تر بل خبرونه مو پوله وبخون کې خدای سپارم. خو په تلو کې د ټلیفون شمیره لزان سره ولي کوي 0992293. تر بل خبرونه مو پوله وبخون کې خدای سپارم. خوونه ولرې
د انصاف پلټکه.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو سلام. ل افغانستان د بهرنی ځواکونو وتل او د غرض د بهرنی مرستو له کمیدو سره کورنی صنعتي تولیدات هم تر یو بریده اغیزمن سوي دي. د صنعتکارانو ټولنه وایي ل 2013 کال را په دی خو په افغانستان کې چباندې زرو فابریکو سقوط کړي دي، او که د صنعتکارانو په وړاندې موجوده خندونه لري نسی نو شای نورې فابریکې هم سقوط وکړي. دا چې کورنی صنعت اوس له کومو ستونزو سره مخامخ دي، په چشمیر کې فابریکې د محل فعالیت کوي، دولت له دغو فابریکو څخه د ملاتړ لپاره څه اقدامات کړي، دا هر څه ما قسیم سولمل د حقیقت صدی په پروګرام کې د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې له رئیس شیرباز کمینزاده سره په مرکه کې مطرح کړي دي. مننه کوم کمینزاده صاحب، به دې ته چې د مرکې وخت مو راکړي. د لومړي سوال په توګه غواړم دا وپوښتم چې مجموع کې اوس په افغانستان کې د صنعت او د صنعتکارانو وضعیت څنګه دی؟ آیا د تیر په پرتله چې مشکلات موجود و اوس هم مشکلات په مخه حد کې دي که نه ځینې پرمختګونه هم لري؟
موجوده حالت حقیقت دی، د صنعت خندې زموږ تقریبا 1200 فابریکې په غونډه افغانستان کې د سقوط سره مخامخ شوې. د 2013 کال نه بعد مرغه دغه فابریکې د سقوط سره مخامخ شوې. د دو درې اساسي علتونه وو د سقوط سره مخامخ شوې. یو علت دا و چې صنعتکارانو خو ایجاد یک زده در تعرض وکم ایجاد دا و چې صنعتکارانو په خپل مټه وهاند او همت باندې ودانګل دی مارکیټ ته، او دا هوادی الحمدلله په نونس سکتورونو کې پورا خود کې پای او ویشتو سکتورونو کې دی نیمه خود کې پای حالت ورسو. خو په دغه بخش کې دی دولت کوم مکلفیت چې و دولت په تیرو یوانی ولا سیزه کې هغه ملک مکلفیتونه د صنایع په بخش کې اجرا نکړل، انجام یې نکړل، صنایع ته امزه کوار نکړل، سکتور دی انرژي بخش کې ورسره کومکونه و نکړل، خام او مواد بخش کې کومکونه و نکړل، کریډیټ یې ورته وار نکړه.
تاسو وزارت جرنسم کله موضوع ته اشاره وکړه؟
بله،
یعنی دا هغه وخت چې په افغانستان کې د انتخاباتو مسله ورپسې سي.
بله بله بله،
مسایل دا هم د لاملو کنه ځینې نور مسله.
یو ویله دا و بل ویله دا و چې د خارجي کومکونه کم شو. لو تاسو وویل کتل چې پیارټیانه او د ایساب قوتونه او د ټول ووتل، دا چې ووتل نو هلته تولید د خرید یعنی تقاضا په مارکیټ کې کم شوه، فابریکاتو باندې دې بد اثر وکړ، او په څنګ کې د دولت عدم حمایت د دوه، او په دریم قدم کې د ګاونډیو هیوادونو د ډمپینګ سیاست ګاونډي ودونه هم دوته متوجه شول چې د صنایع د افغانستان خو تقریبا روتی دروش په حالت کې دي. نو د عاجل د خپلو سکتورونو ته سبسایډي ورکړه، او په سبسایډي یو په صنعت په قاچاق د ګمرکاتو طریقې مال رنه وتی. موږ صنایع یې د 10 حالت سره مخامخ کړي چې تقریبا زموږ زری نیم زر فابریکې سقوط شوې.
اوس بیا مسله ده چې داسې ویل کېږي یا داسې شکایتونه موجود دي چې د افغانستان کم تولیدات چې کم صنعتي
تولیدات چې دي هغه ضرورت د بازار نسی پوره کولی، که څه هم باید دې ته توجه وسي چې باید د کورنۍ تولیدات ته وده ورکړل سي. بهرنی توک کې د ګمان کوم هغه لازم کیفیت داخلي توک کې نه پیدا کیږي.
ګوره داسې دی چې موږ دغه سکتورونه درته دوزه خو ټول سکتورونه نه یادوم، زه تقریبا نونه سکتور یادوم چې په دغه نونه سکتورونو کې موږ رشد کړای او موږ په دې کې د خود کې پوهایي حالت ته رسیدلی یو، یعنی تاتیا سنلی او یا سلنی او اووی سکتورونه داسې دي چې په مجموع کې چې په هغه کې بیا نغه داسې دي چې په کې نیمه خود کې په لا تر رسیدې دي، مثلا 10% یو 40% یو 50% یو داسې تولیدات لرو. خود بل اړخه موجوده حالت کې اوس حمایت ته بخش تراغ شم، حمایت په پخو کې حقیقت د صنایعو نه هیڅ نه و حمایت نه دی شوی، د صنایعو نه په هغه وخت کې حمایت شوی وای چې دلته زیات کومکونه بیرونی که کومکونه راغلل، مو به اوس تقریبا په سلها و بخش که پالت خود که پایی ترسی دلی و خود صنایع نه اغا نواشوی در حمایت نواشوی با اوس حکومت د صنایع نه حمایت که تقریبا دی مو یول ستونزه وی با دقا یول تشخیص چه وی ستونزه دی چه دقا ستونزه د صنایع و د رشد او د زراعت دی میکن نزکه دو د مخنگ دی د دغه ستونزونه او د دغه ستونزونه اوس دولت تقریبا څلور ستونزه په تقریبا 15 ستونزه ته د پای ټکی کې خو چې دولت د دینه قاطع مایا وکړه. اول ستونزه زموږ دا و چې په ټولو بین المللي قراردادونو کې د بانک جهانی داخلی متشبسین یا داخلی سرمایه‌دارانو ته موږ د هغه غوښتنه کړې و د امتیاز در حمایت دولت و سوار که چی در این 25% در دومستیک پرپرنس یا امتیاز داخلی صنایع تا 25% وار که در یو دوام در دولت نه بل چالش چی موگ لارلا اغا چالش دیده و چی موگ ارتویل چیز موگ بلمثل تولیدات چی رازی، مثلا موگ چپس وارده و خود موگ داخلی چپس هم دلتشته موگل پا دی بانده تاروپال وله که تقریبا پا 200-250 اقلام و بانده تاروپا پا دقیق وقتی لوله شوه. دریم دو ها چه پا دولتی طولو ادارو که داخلی تولیدات رو نباید اقا داخلی تولیدات چه موگ لرو د کمیت او کپیت لنیگار پا مارکت که رقابت که ولیشی اگه تا باید ارجحیت ورکا و اغا باید واخلی
نوست عملاً
شوی. مثلا وزارت مارب دی کتابون داخلی مطابعون استفاده وکه، وزارت دپا یونپورم داخلی زوتی واخستلا او تا اجازت ورده کچه نور شای واخلی، او دغه وزارت پولیس و او حاکز و امنیت زمو تقریبا دوانه تقریبا دیگه اقلامونه ویس استفاده که او وزارت ستامه عملا دقیقه کارونه دی چه دشوی. دریم بخش دو چه موگ دولت دا تعرفه و دا خام و موادو چه موگ ورتویلی و چه موگ دا خام و موادو بانده دی موگ تعرفه باید را کمشی نسبت دی پخو موادو نه اقا هم دولت تاسو وقتل چه دی شورا دی اقتصاد عالی شورا پا دقیقه هونه ای که په دغه تعرفه منظور کړه چې اوس به ټول داخلی شرکتونه تولیدی شرکتونه البته یا پابریکات خام مواد چې وریدوي په غو به هغه لوړه تعرفه به 2.5% وي، کمه تعرفه به 1% وي.
مخکې د تعرفه سیستم څنګه
وو؟ مخکې تعرفه سیستم داسې نه و چې په غو کې په کټه نه څو کلمه دولس کلمه وو چې هغه خام مواد وو هغه په 1% درتلل، نور څنګه چې د عمومي تجارتي تعرفه و صنعتکارانو په مغو تعرفه نه راولل اوس باسې نوی
کمزاده سب تاسو خبر نه سما. د دې ترڅنګ معمولا داسې وړاندیزونه هم دولت ته کې شي باید په تاسو په اصطلاح باندې په بل مثله توکو باندې چې د خارج څخه وارديږي پر دې باندې هم باید مالیه زیاته سي. دا کار حکومت وکړي،
دا کار حکومت یو حد پورې کړای ته وحده پورې تقریبا په ځنې سکتورونو کې دا کار وکړه او دا کار ما درته وکړه درته وویل چې دا هم دی د څلورمه مثاله ده چې دا کړي خو د دې لپاره اوس دوام ریسرچ زموږ بیا روان دی، ځکه چې دا کار خو داسې نه دی چې دا په یوه ځای ختم شي، دا چې کله موږ ظرفیت پیدا کوو موږ عاجل د دولت سره ورزو او هغه سره خبره کوو چې هغه بیرته بیا تعرفه لوړه کړو. موږ د وختن په وختن موږ د دولت سره صنعتکاران په تماس کې یو چې کله د موږ په یو وخت کې ظرفیت زیاتیږي دغه ظرفیت ارائه کوو هغه ورته ثابتوو چې په دغې برخ کې موږ ظرفیت پیدا کړی دولت په غوباندې تعرفه لوړوي. ځینې نورې ستونزې هم زموږ له تر اوسه پورې مثلا یو جواز و چې جواز باید سنټرلایز شي، شاید جواز باید د سکتور خصوصي د بانک جهاني و د ټولو د هیله وه چې یو چالش و چې باید هغه جواز باید یوه ځای ته راشي، که نه جوازونه تعدد د جوازونه باید کم شي، نو هغه تعدد او د بیوروکراسي دا سیستم باید کم شي. نو هغه هم اوس دا دی چې تقریبا د یو مرکز جوړ شوی چې بگو که به ټول جوازونه به ټول د نورو ځای نرزي په موږ یو مرکز کې به جوازونه ورکول کېږي، که تجارتي جواز وي که صنعتي جواز وي په موږ ځای کې به د اجرا کېږي، یو منظم ډیټابیس به وي. اوسه کارونه چې نور پاتې دي د مځکې د زیربنا مسله کاملا زموږ پاتې ده، تر اوسه پورې د ښې انرژي ارزانه انرژي مسله تقریبا زموږ لاین هله پاتې ده. په بلمثل تولیداتو باندې دا باید بیا ریسرچ شي، دې باید دولت په دې باندې بیا یو تجدید نظر وکا. بلمثل تولیدات هغه چې موږ په حالت خود کې پای کې رسیدلی هغه باید بیا نور پورته کا، دا مسله موږ ځای په ځای پاتې ده. قوانین دي چې قوانین بالکل قوانین تر اوسه پورې تعدیل شي، باید ځینې قوانین دي چې ټکر کړي یو د بل سره، مثلا که قانون ګمرکاتو د قانون سرمایه گذاری سره دا په ټکر کې دی، د وزارت عدلیه قوانین کې هغه چې دوند هغه یو څه دی، په د ګمرکاتو قانون بل څه وایي، د مالیاتو قانون بل څه وایي، وزارت تجارت کې چې کوم قانون تشویق دی سرمایه گذاری دی هغه کې بل څه دی. دا قوانین مو غواړي چې یو حمایتي قوانین د صنایعو د پاره یو مشخص تګلارې د صنایعو د پاره تشویقي تګلارې جوړ شي چې هغه تر اوسه پورې کار لاین هلا پاتې دی. په یو بخش کې
تاسو مخکې شراب پرې شتاس له ولسمشر سره منظم لیدنه لري، دا موضوع تاسو ته مطرح کړی ده، دوی ژمنې درکړې چې
ټول موضوع مطرح کړی ده.
بله مننه کوم. کمزاده صاحب که داسې ارقام راکړئ، دا مهال په ټول افغانستان کې څونه فابریکې موجودې دي او څونه تاسو مخکې ویلې چې تقریبا 1200 تر 1500 پرې سقوط وسلې، اوس فعلي حالت څنګه دی په تشمیر کې؟
تقریبا په افغانستان کې ټولې په پلاني ساحه او غیر پلاني ساحه کې زموږ تقریبا په حدود 3000 فابریکې لرو، چې په دغه پلاني ساحه کې به زه داسې فکر کوم چې دی اتلس یو زره و اته سوه د یو زره پنځه سوه نه تر یو زره شپږ سوه پورې نیولې داسې فابریکې موږ په پارکونو کې لرو. دغه نورې فابریکې چې دي وړې وړې فابریکې دا فابریکې په غیر پارکي غیر پلاني ساحه کې دي چې مثلا فعالیت کو چې مځکه د عدم موجودیت په نتیجه کې په دغلته جوړ شوي ډول ټولې 3000 فابریکې موږ په غونډه افغانستان کې لرو، چې په هغو کې ځینې فابریکې په دې کې بیا فعالې دي، ځینې فابریکې غیر فعالې دي، او دغه دا حالت موجوده حالت دی فابریکاتو دی. تقریبا پر حدود د 2,000 پورې کسانو په دغو ماشیني صنایعو په بخش کې کار کا ټول په سر تا سر د افغانستان کې، چې د غو دي جمله ده تقریبا په دغه د 2013 کال یا 2012 کال نه را په دې خو چې د وطل د آیساب د قوتونو د کمبود کومکونو راغی، په دې کې تقریبا 40,000 کارګر موږ د لاس ور کړل چې هغه بیکار شي.
بله مننه کوم کمیسر صاحب.
تاسو نه مننه. تاسو نه مننه.
ای مومن بنده اسلام، روزی دی شکبونی تلاوت پاکمان، روزی دی شکبونی تلاوت پاکمان،
لاری ملی پزر پاک در طول بشریه دخدای پر لاری ملی پزر پاک در طول بشریه منتونه دی قبول شه خدای بخشلی مسلمانه منتونه دی قبول شه خدای بخشلی مسلمانه روشی دی شه قبولی تلاوت دا پاک قرآنه
اختر دی مبارک شه
شه قبولی تلاوت دا